درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او رساله دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلای چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لورې ونیول شو او د خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې ښیي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره، خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان کتابخانه څرنګه کتابونو ډک شي په دې اړه وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل پاړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل
د تاریخ پاڼې راړو. شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم زمونږ شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګوره.
کتر پای را سروي نور مطالب هم واوري. عربی متحد اماراتو په دوبی کې د جون په 14 یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 6500 متر مربع مساحت کې جوړ شوی دی. و پوره لري. د نن په کې 9 ځانګړي کتابخانې دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانې تر 1 میلیارډ درهمو ډیر پیسې لګیدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب نو اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. نو اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي.
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته اړتیا نور هم زیاتې شي. طارق الله چې د کنر د نړۍ ولسوالۍ دی، په غزنی کې اقتصاد لولي. دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زمونږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې په دې اړه یې تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقی خپرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د په افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغو څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوي کتابونه لس یا شل شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپلو عامه کتابتونونو وشي. دې سره به څو ګټې سره یو به دا وي چې افغانستان لخبرندوی ټولنې او کتاب روشان به پکې درېدلې وي، د هغو په شاپ پسې راتلونکي خپل کتابونه نور چاپ کړه. زمان به دولت څو خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب د اخیستو توان نه لري، د هغو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه مطالعې لپاره ورته ورسوي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډیر میوزیک ټراکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویبپاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لږ خبرتیا وروسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څرنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې مې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستی دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوږمۍ. ښاغلی کارګر، په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي؟
ځینې لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایه پورې. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او قصه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکي پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه کیسه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې دې خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څرنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اولې جملې څخه لوستونکي له ځان سره راواخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړی جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زینو نور لیکوالو بیلابل دغوی سبکونوی او یا عادتونه په لیکلو کې، مثلا هغوی به یو ډول لفظ اور کول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمی کې سره پیلوي، مثلا ځینې کسان به په گزارشي بڼه کې سره پیل کړي. خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم، او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په خ ډول له ځان سره اخستلی شي.
ښاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کره کتونکو په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبې ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره یې بیا تیز نشي ساتلی او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبې د ناکامۍ چانس ډېر دی او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځایدای شي چې تحلیلي نه دي. ښاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پیل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي، شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهامی ښکاري.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي، داسې تر اوسه پورې نه دي شوي. نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آغلې سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي او وای چې یو تاثر دا هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي وخت چې زه له یو پیښې متاثره شم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یې ووایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن رالویږي، ما ته یو څه راکوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه همالته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای همالته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای رانه ورک وي، زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې لیکي پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په هماغه شیبه کې او یا د لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډیره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډیږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمیر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی که نه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید د لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کیسه ده که د ذهني کشمکش. ښاغلی سولمل شینواری وایي چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل شي ډېر اساني، خو کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندې وي.
یو شمیر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټولې کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې ښایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک رپورټ نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅکله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه د نوښت سره رابطه لري چې څنګه کولی شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړي وي او ښایست ولري چې د لوستونکو لپاره د منلو وړ وي.
د هنر آزادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یو برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جماعت کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیشې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورید، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده، خو دغه عمل هغه وختونه لیدی چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي. داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیش عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیشې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکی وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوئ. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوئ، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغیزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغیز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازې توب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماښام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یوې بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارلې دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي، د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړئ چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارګ کې حرم سرای له لومړۍ ودانیو څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرم سرای د جوړېدو مسول وټاکل شو. یو شمېر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرم سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بي جوړې و. نور د ارګ د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخه و.
حرم سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې دي، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او دوبی خانه. او ځینې نور غدي کوټې دي، همدغسې سالونونه او د سینما یو سالون چې د هرې جمعې په شپه به یا په ځینو نورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر زمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب کې تاج التواریخ کې، چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې. د میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالي اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سپرستی کوي د حرم سرای. د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، له هغو سره یې خبرې وکولې او ورته یې وویل ستاسې مرسته وکړئ چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکه دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې یې هغو ورکړې دي. په دوم پول کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پول کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچک چې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوه منزل ده، په دوه منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو تورې دي، ځینې دا آثار اوس پاتې دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې په شی آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې اثر نه دی پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري، او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړې دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي، او د هغې ترنې نه درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو وخت کې ور اخیستې ده، او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ، سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر دا اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او په اصطلاح غړي بیا پخول دلته، او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ، نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نیسي. دغه هم دوه په هر کې موجود، په حرم سرای کې موجود و. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي، دې خوا کې دی چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې د دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده، په دغه دیوال دو منزله تعمیر شوې ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی و یو وخت کې و. د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان، بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې. نو کومه ورځ لړم چې چلی ده، بیا دده فکر کاوه چې دغه لړم حتمن په دغه بوټي کې و، چې دا بوټی له ځکه راپورته شوی ده، دوه منزل و شاوخوا ځکه ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ پاړه په کندهار کې د احمد شاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار ښار په زړه یا د پخواني ارګ په 2 متره کې د خرقې مطهرې د ودانۍ سره نږدې موقعیت لري، چې د نوموړي په ژوند کې د خرقې مطهرې د شدولو لپاره جوړه شوې وه. خو د هغه زوی تیمورشاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه، او د خرقې مطهرې لپاره بیل ودانۍ جوړه کړه. په بخارای صاحب کې جوړې شوی د غدبی استری شین رنگ لرونکو ګمبتی چې د افغانستان د لوی تاریخي عبادتو څخه شمیرل کیږي هر برتورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبد القادر چې د کندهار شهر وسیدونکو دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو ته راغلی. د ایوایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګری او دوستان راځي هغه دل تراولي ترڅو دغه دوه تاریخي وداني د احمد شاه بابا مقبره او خرکا مطهره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی صفات دی بل روز د خو زیارت یو کم برکت بل احمد شاه غزي دربار دی او خلکیم برکت زیارت د پاره خامخا خلک راځي.
په اني وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبد الشکور صفاند وایي یا د دوو تاریخي ابیدو ته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. صفاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکل باندې چې د غوښته د افغانستان ټول لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټول ولایتو ته بیا په کې لرغونو بستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جملې څخه کندهار ته هم دی د سفر نیت ترلو دی چې تراغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام دستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه مطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالی همسایتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایده کې منابعو کې شرول لودلای شي. اصلا خبره ده چې ټول خارجي میلمانه چې هیواد ته راځي د هغوی سره باید لارښود موجود وي. هماغه لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبد الشکور صفاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د سانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمنسي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کې څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو لپاره سهولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیستې ده او ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځنی برخي په پخوانی سبک ورغول سی خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخي او ځل بیا تخریب سی چې بیا رغونی تاړتي لري.
پر اپور کې مو واوریدل چې خرخی شریفي او د احمد شاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پادشاهي د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیل لري چې د کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکي لیکوال او مورخان وهڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کیږي ګوري په ایران کې ورکتی چیرنی وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتره واټن د خواجه عمرې ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوي چې اوس یې ډیری برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یاد کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې. نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسیږي او قلعه آزاد خان نومیږي په یو کندوالا بدل شوی ده. د کلا ځینې اکثریت برخې ویجاړ شوی ده او کم آثار پاتې دي. نو زموږ تقاضا دا ده چې حداقل سملاسي آزاد خان کلا په رسمي توګه په یوه تاریخي سیمه ونومول شي او د هغه د کلا نه محافظت وشي.
نثار خان آزاد زوی زیاتوي حکومت باید لیکوالان او مورخین وهڅوي چې د آزاد خان افغان په باره کې هر اړخیز لیکنې او څېړنې وکړي ترڅو د هغه بیلابیل اړخونه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي هڅه کوي ترڅو هغه ودانۍ چې د میراثونو د ساتنې له قانون سره برابرې وي غواړي چې د دې ولایت په تاریخي ابدو کې ثبت او شامل کړي. دا غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل د آزاد خان افغان کلا نږدې 95% ویجاړه سوې او دا یاد کلا راپور به د مرکز ته د لازمي ارزونې په مخه واستوي.
کومه چې د آزاد خان غازی کلا ده دا بالکل تاریخي کلا او تاریخي اسیت لري. خو له بده مرغه د وخت په تیریدا سره سلو کې 95 له بینه کړلې ده. بیرته د ترمیم داسې امکان نشته ځکه مکمل خرابه شوې ده.
بل لورته د هیواد ډیری تاریخ پوهان هم غوښتنه کوي چې د آزاد خان افغان تاریخي کلا دی د اطلاعات او کلتور ریاست په تاریخي ابدو کې ثبت سي. محمد طاهر کانی د هیواد لنموتو تاریخ لیکونکو څخه یو دی. نوموړی وایي زما په اند کې اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد خان کلا د تاریخي ابدو په شمیر کې راولي بدبنوي ځکه چې له یوې خوا دا د لرغونپوهنې او له بله پلوه د هیواد په تاریخ پورې تړلې موضوع هم ده.
خپل آزاد خان افغان یا آزاد خان سلیمان خیل ته د درناوی په خاطر هم کدغه کلا وساتل سی او په همدغه حالت چې اوس دا په همدغه حالت لکتر لګه وساتل سی او اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کلا ته پام واړوي زما په نظر دا به ښه کار وي.
آزاد خان غازی په 1015 میلادي کال کې د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د وخت په تیریدو سره د هیواد د نموتې مبارز احمد شاه بابا ملګری سو چې وروسته د هغه له نږدې ملګرو او مهمو قمندانانو څخه ګڼل کېده. مورخین لیکي کله چې د هغه زمانې د غازیانو لشکر ایران ته ځي نو د دغه لشکرو مشري د آزاد خان افغان پر غاړه وه چې بیا د اصفهان او ګرجستان تر څنګ د آذربایجان ارمنستان او تاجکستان ډیری نورې سیمې د ترکمندې لاندې ونیول سوې. د وخت په تیریدو سره چې کله بیرته غزنی ته راغبرګ سو نو د اندړو ولسوالۍ پر ځای د غزنی ښار په یوه څنډه کې میشت سو چې هغه سیمه اوس د آزاد خان کلا په نوم یادېږي. نوموړی که هم د غزنی اندړو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی خو ډیری مورخین د آزاد خان افغان په قبیلوي نسبي شجره له یو بل سره اختلاف لري. ځینې سلیمان خیل، ځینې خلجی هوتک او ځینې نورې بیا اندړ لکنخیل یادوي. مورخین لیکي آزاد خان افغان په 1100 میلادي کال کې په ایران کې وفات سو چې وروسته یې مړی د نوموړي شخصیت حافظ شیرازي د مقبرې تر څنګ خاورو ته وسپارل سو. خو د اقام احمد قاچار له واکمنۍ وروسته د آزاد خان افغان قبر تخریب سو او اوس کېدی سي یو مخ لمنځه تللی وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
شاعری مینا نظری خپل یو شعر د کلمه کړی او آزادی رادیوی مجلې ته راستولې. د خبرونه په دې برخه کې دا شعر په ګډه سره اورو.
تا پاسته پاسته لاسونه لوریخمو نرم زلفه لارام اقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سترگی ستور مزلی را توایا نند راز دی مزلونو تخومات ای حیرانا وایستا حسن سوا دیستا پسترگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واحوا لندکی پکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تزماخ کلاوس پریگ دا ستور مزلی را توایا نن دی راز دی مزلونو زمنم چی کم نیم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایا نه پوهیږم چې بچوی ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوزه لسپوږمۍ سره دی ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی دوایا ستور مزلې را توایا آه څله در د ډک سکوت دی، په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده، وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشي، ستا منزل له اورو ډک دی. ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره، ته د لمر نه لا پردی، معشوقه د ستوریو نه یې، ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تک دی بمونه، قلفوی د پوهې ورونه، لا ژوندی ښخوی لونه، ورنه تیره شه افغانې، خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه، نور الوت ما پسې پرېږده، نور الوت ما پسې پرېږده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. بهر میشته افغان لیکواله زرلشته حفیظ چې له تیرو څو کلونو راهیسې سولې ته شعرونه لیکي، تازه یې د ښځو او میندو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. نوموړی په دې کتاب کې د میندو په اړه نثري لیکنې او دغه راس خپل او د نورو شاعرانو شعرونه راټول کړي دي. دا کتاب تازه چاپ شوی دی. له زرلشته حفیظ سره زموږ همکار بصیر الحق عادل مرکه کړې ده او لومړی ترې د دې د دې نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات غوښتي دي.
ترې کلانه وم چې زما پلار وفات شو، بیا زه د یوې کونډې مور په غېږ کې لویه شوې یم. لږ څه مې د خپل مور په هکله لیکلی، لږ څه د مین د نړۍ د میندو په هکله مې لیکلی، دا چې ولې د مور ورځ لمانځل کېږي د نړۍ په هېوادونو کې په مختلفو تاریخونو، دې ته ورته داسې مسایل هم پکې ځای شوي دي. او په ورته وخته کې په همداسې وخت کې د مور په هکله باندې کوم څه چې زموږ د مذهب له خوا نه ویل شوي دي، چې د مور او یا د والدینو حقوق څومره دی. د مور حق بیا د پلان نه هم زیات تاکید شوی دی چې باید د میندو احترام باید زیات وشي، ځکه چې جنت د مور د پښو لاندې ده. لکه څنګه چې ویل شوی دی، وایي چې هر ورځ دی ډېر ښکلی درته مور یې، ما په مینه یې منلی زما مور یې، جنتونه دي تا بې ستا قدمو ته، خدای رسول ته هم اغلی زما مور یې.
کتاب مو په نظم لیکلی دی او که په نثر، او دلته افغانستان کې خو پیدا کیږي چاپ شوی همدلته دی، نه په بهر کې مو چاپ کړی دی، په دې اړه کلک معلومات راکړي.
دا کتاب هم په افغانستان کې پیدا کیږي، د کابل په کتابخانو کې پیدا کیږي، او ځینې نور ولایتونو ته به هم لیږل شوی. ارمان خپرندویه ټولنه چاپ کړی او هغه سو ولایتونه خودلی دي. په نثر لیکل شوی دی، د بعضې شاعرانو څخه مې هم یو شعر پکې غوښته دی، او بیا مې د کتاب په آخرو پاڼو کې د دغو شاعرانو هم یو شعرونه مې پکې دغه کړي دي. په آخرو پاڼو کې تقریبا یو 15 شعر دي، دوی دي نو ټول زما نثري لیکنه ده. بل
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې پر خواله رسنیو د سولې لپاره کمپاین هم کوي، شعرونه مو لیکلي دي، په دې اړه نور لیکنې مو کړې دي. په دغه برخه کې د سولې په برخه کې هم تاسو کوم کتاب لرئ یا پلان کې لرئ چې کوم کتاب چاپ کړئ، یا دغه شعرونه او دغه لیکنې چې تاسو کړې دي د سولې لپاره پلان لرئ چې دا هم په کتابي بڼه راټول کړئ کنه؟
چې ما دا کار پیل کړی دی، دا تاریخونه مې لیکلي دي، دغه کارونه چې کوم ځوانانو مخې ته وړي دي، کوم انجونې مخې ته وړي دي، او افغانستان کې فعالیت کړی او کوي اوس هم، موږ لږ څه ځانونه دغه کړي دي، غلي کړي دي، ځکه چې موږ ګورو اورو د خلکو کړنو ته ګورو چې دوی څنګه د بشر حقونه یا د سولې لپاره څومره په افغانستان کې دوی کار کوي. رښتیا هم په افغانستان کې سوله راغلې ده که نه ده راغلې؟ هو، ما کتاب لیکلی دی، کتاب باندې کار لا هم روان دی، کتاب مې بشپړ شوی نه دی. په دې چې په افغانستان کې لا هغه کومه سوله چې خلک یې غواړي، یا د ټول شموله خلک، یا دې ته ورته نور مسایل چې د ملت یې غواړي د حکومتونو نه، هغه شیان لا هم نیمګړی دی. نو کتاب هم نیمګړی پروت دی، خدای دې وکړي چې داسې ورځ ورسیږي چې دغه د سولې ارمان کتاب هم سرته ورسیږي، او د افغانستان د خلکو ارمان چې د 300 کالو نه را په دې خوا دوی د جنګ په لمبو کې سوځي، دوی ارمان سوله په هیواد کې تامین شي، او زه به هم کولی شم چې یو ډېر ښکلی کتاب ډالۍ کړم.
دا ازادي راډیوي مجلې وروستي او تنشتې شوي او په پاتې دقیقو کې د یوې ټولنې حال درکو. په غزنی کې نابینایانو ټولنه جوړه کړې ده. د نابینایانو د دې ټولنې تر نیمایي زیات غړي مېرمنې دي. دوی وایي هدف مو دا دی چې نابینایان له یو بل سره مرسته وکړي. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
روشن دلان. دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنیوای دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نسی. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاجه خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکه د هغې د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل. خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه هم د کورنیو د غړو پر اوږو د هغوی بوج بلل کیږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
چیکاوا